د خوست ولایت په مرکز سبزی منډی سیمه کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول. تورن کاستر لومړنیو تحقیقاتو وروسته خپل جرم منلی ویلي دي چې دا تیزاب د نشه یي موادو د جوړولو لپاره خوست ولایت ته قاچاق کړی وو. او د ورځې وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو نږدې 200 کیلوګرامه چرس ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ویل په لومړیو عملیاتو کې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په غنیخیل ولسوالۍ کې وکړل، په نتیجه کې 144 کیلوګرامه چرس ونیول شول. دوهم عملیات په جلال آباد ښار کې وشول چې په نتیجه کې 19 کیلوګرامه چرس ونیول شول. په پام کې و چې دا چرس د پرچون په بڼه پر موټرینو باندې وپلورل شي. د لومړیو عملیاتو په تړاو یو قاچاق کوونکی هم نیول شوی، خو د دوهمې قضیې په تور تر اوسه څوک نه دی نیول شوی.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښ دی.
د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او سیمې ثبات تهدیدوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نشه یي بوټو ډیری معتادین اوس د خیخي او هیروینو نشه کوي.
یو مور د ماشومان شیر بشیر دي، نو هغې ته د هیروین شیدو کې هلکۍ ورکوي چې دی آرام شي.
دا چې روغ شوي معتادین د روغ پاتې کېدلو لپاره نور څه ډول پروګرامونو ته اړتیا لري، په دې اړه له ډاکټر بشیر احمد سروري سره مرکه لرو.
هغه وخت چې مریضان په مرکز تداوي کې موجود دی، ارزیابي کېږي او د دغه عواملو په اساس منتخب کېږي چې دا مریض باید واقعي کوم ماډل تخیږي.
د فواد په نوم د نشه یي موادو یو خرڅونکی وایي چې د نشه یي موادو په کاروبار کې دولتي چارواکي لاس لري.
حکومت او پولیس ټول کابل کې چې څومره مواد پروشان دي د دوی سره لاس لري.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
دا د 5000 افغانۍ هم دا اوس واخله، پاتې پیسې به وروسته درکم.
بس سمه ده، دا سمه غنه چې کمال یو هفته وروسته د پودرو عملی شو.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان په سرګندونو پیل کوي چې وایي د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښ دی. ملګری ملتونه وایي چې د نشه یي موادو ګواښ ته پام نه کول کولای شي چې د افغانستان سوله او امنیت د سولې تر تړون وروسته هم له خنډ سره مخ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو قاچاق نه یوازې دا چې د جګړې سبب شوی، بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته هم ګواښ دی. سیاسي تحلیلګران کله یوې خوا له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته ګوته نیسي، له بلې خوا نړیواله ټولنه هم له دې امله ملامته بولي چې پیسې یې بې ځایه او بې ګټې لګولې دي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یو نامه د دې سازمان د امنیت شورا ته د 2020 میلادي کال لومړۍ درې میاشتنۍ راپور چمتو کړی دی چې په دې راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې د افغانستان په اړه وویل، تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. میرمن دی بورا لاینس له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره په ګډه مبارزه وکړي او د نامشروع اقتصاد د ودې مخه ونیسي، ځکه دا ویره سته چې نشه یي مواد د سولې تر تړون وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت تهدید کړي.
د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او سیمې ثبات تهدیدوي او پر نړیواله ټولنه اغیز کوي. موږ تیر کال ولیدل چې د کوکنارو کښت د پام وړ ډیر شوی و، خو د کوکنارو د کښتونو په اړولو کې بیا د پام وړ کموالی راغلی و. د سولې تیر بهیرونه ښیي چې د سولې تر تړون وروسته بیا هم غیر مشروع اقتصاد کولی شي چې د څو کلونو لپاره سوله او امنیت تهدید کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ پر وړاندې د دې ګواښونو لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې پرله پسې همکارۍ ته اړتیا ده.
د افغان دولت یو سروي ښیي چې په 1999 شمسي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې ډیر سوی و، خو د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې ترمنځ د سروي د میتود پر سر اختلاف د دې سبب سو چې دولت ونه سوای کولای چې په دې کال کې د تولید سوو تریاکو اندازه معلومه کړي. د افغانستان دولت ادعا کوي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل کیږي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیایي نشه یي موادو قاچاق د دې سبب سوی چې د نشه یي موادو تولید ډیر سي. له همدې امله ملګري ملتونه هم وایي چې له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر له یوې خوا له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته ګوته نیسي او له بلې خوا نړیواله ټولنه هم له دې امله ملامته بولي چې پیسې یې بې ځایه او بې ګټې لګولې دي. افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې ډېرې پیسې ولګېدې خو د پام وړ نتیجه یې نه درلوده. علت یې دا دی هغه ادارې چې دولت جوړې کړي ګټورې ثابت نه شوې. بهرنیان وایي چې په دې برخه کې ډېرې پیسې لګولې او د افغانستان دولت باید دا ظرفیت درلودای چې د بهرنیانو له مرستو پرته له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي. که څه هم د افغانستان دولت د دې مرستو په برخه کې دومره ملامت نه دی ځکه چې ډېری پیسې په مستقیم ډول بهرنیانو لګولي دي.
دا ملګرو ملتونو لخوا د سولې تر تړون وروسته بیا هم د افغانستان سولې او امنیت ته د ګواښت خبره په داسې وخت کې راپورته کیږي چې تر اوسه پورې د سولې په خبرو کې د نشه یي موادو پر مسله هیڅ بحث نه دی سوی او په هغه طرحه کې هم ورته هیڅ اشاره نه ده سوې چې د ترکیې په غونډه کې به بحث ورباندې کیږي.
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د انسان زړه ته څومره زیان رسوي؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالباري خرم خبرې واورو.
ټول نشه یي مواد هغه د سګریټو څخه نیولې د هیروینو، کوکاینو، الکولو، امفیټامینو او بیلابیل نور ډولونه ټول په زړه باندې ناوړه تاثیرات لري. په ټوله کې که ووایو د لوړ فشار څخه نیولې د زړه د نبضان، د زړه د ریتم د ګډوډیو، د قلبي عضلې د ناروغیو او بل اخره کولای شي د قلبي حملو د رامنځته تک او د انسان په مړینه باندې هم منجر شي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشه یي بوټو ډیری معتادین اوس د ښیښې او هیروینو نشه کوي. ډیری هغه خلک چې پخوا د ناسم باور له مخې له نشه یي بوټو څخه د درملنې او آرامولو لپاره کار اخیست اوس په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي دي. طبي ډاکټران وایي هغه معتادین چې لومړی یې د نشه یي بوټو نشه کوله او اوس په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي ډیری برخه یې ښځې او ماشومان دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د څېړنو له مخې په کورونو کې د معتادینو د درملنې پروګرام ښیي چې ډیری هغه ښځې او ماشومان چې په خوای د ناسمې عقیدې له مخې نشه یي بوټي لکه چارس او تریاک استعمالول د وخت په تیریدو سره په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي دي.
پاکستان نه مې چې کډه راوړله کابل ته داسې یو کال خومه بال لغه نه په دغه نشو باندې سرس.
شفیق هم یو له هغه معتادینو څخه دی چې د ناخبرۍ او ناسم یقیدۍ له امله نشه یي مواد لومړی د درملنې لپاره کارول خو وروسته ورباندې معتاد شو. شفیق د هغه وخت کیسه کوي چې باروړونکی موټر یې چلاوه، کله چې بستړی شو نو د هوسا کېدو لپاره به یې تریاک خوړل خو وروسته همدا تریاک د دې سبب شو چې په کیمیاوي نشه یي موادو اخته شي.
نشه نه مخکې ډرایور هم ټریلر مې چلاو، اول مې لا پیمونه شروع وکړله په وجه د دې چې دماغ کېدی شي انرژي کمه وه، دغه کار روزګار ته مې لاسرسی نه سوی کوی صحیح. هغه نه وروسته بیا په دې بل عمل راواوختلو د هیروینو باندې. یو درې کاله کېږي هیروین استفاده کوو. بل چاره باندې شروع کړله، ما یې دې شي په باره کې هېڅ معلومات نه درلوده، هېڅ مې پېژندل نه. چې راته مخکې کړل استفاده مې کړه په ما ډېر ښه ولګېده. همغه وجهې نه بس یوه ورځ بعد دوه ورځې بعد همداسې پکې راغلل.
د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې هغه معتادین چې لومړی د نشه یي بوټو نشه کوله او اوس په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي ډېری برخه یې ښځې او ماشومان دي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټره میرمن آرزو وایي هغه میندې چې په خوای د خپلو بچیانو د آرامولو لپاره هغوی ته تریاک پرکول اوس یې د هیروینو او ښیښې په دود آراموي.
یو مور ده ماشومان شیر بشیر دی نو هغې ته د مواد مخدر هیروین شیدو کې هلکوي ورکوي، یا چې ځینې وخت اخلي انشاقي به دودې د هغې په مخ باندې دود کوي چې دی ارامه شي په ځای کې ویده یي نو دا خپل دې کار ته ورسیږي. د هغې خاطر نن اوس د تریاکو په ځای به هیروین او شیشه او دا شی نه چې استفاده کوي د کوټه کې چار اطراف ته د ماشومانو باندې دود کوي، دا ماشوم ته متعدیت پیدا کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین هارون رشید وایي چې ځینې نشه یي بوټي چې پخوا خلکو په خپلو کورونو کې د طبي بوټو په ډول کارول، اوس همدا کورنۍ همدا بوټي پروسس کوي، کیمیاوي نشه یي مواد ځینې جوړوي او بیا یې استعمالوي.
د پخوا راهیسې زړو ښځو به په کورونو کې خپلو ماشومانو ته او یا ځینې زنانو ته همدغه بوټی به د غرونو نه راوړلو، دغه بوټی به ورته ټکولو. دا د معدې او د ګردو د تکلیفونو دپاره ډېر مؤثر ثابتېدلو. خلکو ورسره تجربه لرله، مګر په دې نه پوهېدل دې کې داسې یو کیمیاوي مواد دي چې هغې نه میتامفیتامین شیشه یا کریسټال ته نه جوړېږي.
ومان بوټی چې د افغانستان په ډیری ولایتونو په تیره بیا فراه او غزنی ولایتونو کې راشنه کیږي او طبي نوم یې افیډرین دی، د نشه یي موادو جوړونکي په وروستیو کلونو کې داسې تیزاب ځینې جوړوي چې د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي صفو سربیره په 0.5 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شئ. ډاکټران وایي چې روغسوي معتادین تر درملنې وروسته هم یو لنډ مهاله او اوږد مهاله مرستندوی پروګرامونو ته اړتیا لري چې تر درملنې وروسته هم داسې روغ پاتې شي. تاسې دا پروګرامونه د معتادینو په کوم عمر، جنس، طبقې او ځانګړتیاو پورې اړه لري او څه ډول عملي کیږي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له ډاکټر بشیر احمد سروري سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې دا پروګرامونه څه ارزښت لري.
دغه مرحله ده چې ډیر په تداوی کې مهم دی. دا مرحله لکه چې نوی مریض فارغ شوی او هغه مرستې ته ضرورت لري چې وګړي دوباره احتیاط لر نه شي، ضرور دی چې تخنیکي یا کلینیکي یا اجتماعي مرسته ورته ورسیږي چې هغه تر یو حده پورې خپل ځان باوري شي او خپل ځان وساتي، بیا په خپله کېدای شي چې هغه خپل ځوان مستقله توګه مخته بیایي.
ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر له روغ شوي معتاد سره څه ډول پروګرامونه مرسته کولی شي چې هغه بیرته بنشخته نشي؟
د مریضانو د نیازمندی په اساس او د هغوی د احتیاط د زمینه او عواملو په اساس مختلف مدلونه بدی که موجود دی. یو مدل مثلا هغه بایوسایکوسوشیل دی چې په هغه کې طبي تداوی د رواني ټولنیز مشاورو او مرستو سره یو ځای کیږي، هم دننه په مرکز کې هم یا هم خزنه باندې ورته رسیږي. بل مدل عقیدتي مدل دی چې د عقیده کې برنامه د هغه په قالب کې اچول کیږي او مریضانو ته وړاندې کیږي ځان ساتنه او پرهیز وکړي. او بل طریقه مثلا معنوي طریقه دی چې هغه د معتادین ګمنام په نامه دی چې هغه 12 سټپس لري او په دې سټپونو کې هغه خپل ځان خو خدای ته سپاري چې هر شی د هغه له جانب دی او هغه خدای به دوی ته مرسته رسوي بیرته احتیاط لاړ نشي. او بل مدل هغه شغل درمانی دی چې کوم کسانو چې شغل و عاید نه لري دغه برنامه ته معرفي کیږي چې دا مشکلی رفعی او بیرته احتیاط لاړ نشي. او د دغه مدلونو په اساس او د مریضانو د نیاز په اساس موږ کولی شو چې د مریضان په دې برنامو کې واچوو او د هغوی ساتنه وشي وروستۍ کلونو دپاره.
په دغه پروګرامونو کې د معتاد کمزوري، قوت، عمر او جنس هم په پام کې نیول کیږي؟
دا مدلونه چې ما وویل دا د همدغه فکترونو په اساس انتخاب کیږي. وګه یو نوځوان ډیر احتیاط ته لاړ شي او
چې تداوی هم وشي بار بار بیرته احتیاط ته لاړ شي. نو دا د سن په اساس دی، د جنس په اساس. نارینه زیاتره مثلا مخدره توکو او الکولو ته مخه کوي، او یا مثلا هغه کسان چې کنجکاوي روحیه لري یا ډېر کنجکاو دی زیاتره مخدره موادو ته لاس وهي. نو د دغه فکتورونو په اساس هغه وخت چې مریضان په مرکز تداوي کې موجود دی ارزیابي کېږي، او د دغه عواملو په اساس م انتخاب کېږي چې دا مریض به ګواکې کوم ماډل ته ښیي. کله چې یو سړی ډېر مذهبي سړی وي، نو د هغه دپاره دا مذهبي ماډل به ډېر ښیي. یو سړی ډېر عقیدتي یا په طریقه او په دا شیانو باندې باوري دی، نو هغه به د هغه ماډل معرفي کېږي. او یا بل کېدای شي زیاتر د اقتصاد او فقر له وجې نه دا کار کړی، نو هغه به د شغل درمانی ماډل ته معرفي کېږي چې یو شغل مشغله ورته پیدا شي او اقتصادي وضعیت ښه شي، نو احتیاط ته مخه نه کوي.
هغه روغ شوی معتاد چې بېرته جامعې ته ګرځي، کوم لاملونه د دې سبب کېږي چې بېرته نشې ته مخه کېږي؟
یو خو د احتیاط ماهیت همدا دی چې لکه د شکر د بیماري غوندې ده. شکر بیماري هم داسې دی چې ښه کېږي نه، فقط تاسو به پرهیز کوئ. احتیاط هم داسې مریضي ده، ښه کېږي نه، فقط پرهیز وسات. نو یو وار، دوه وار، درې، پنځه وار بېرته معتاد کېدل هم ډېر نارمل خبره ده په تداوي کې. ګواکې چې په هر یو وار چې مریض بېرته معتاد کېږي، ځینې تجربه د ځان ته اخلي او ځینې خطاګانې دي چې دوی ته معلومیږي، او په بل وار کې به د خطاګانو مخنیوی کوي او د تجربو نه استفاده کوي، او چانسز د وروستۍ احتیاط دپاره ډېر کمیږي. بل سل عاملونه هم شته چې دننه یې باندې موجود دی، لکه دننه په شخص کې کېدای شي د شخصیت تیپ داسې وي چې دی ډېر هیجاني، ډېر بې ثباته، ډېر جدلي، ډېر نو دغه تیپ شخصیتونه زیاتیات ته راځي. یا کېدای شي د هغه رواني ناروغي چې مثال خفګان، اضطراب، تشویش ولري او هغه تداوي نشي، نو بیا کېدای شي هغه د خپل ځان د آرامش لپاره بېرته احتیاط ته مخه کړي. همدا فکتورونه دي چې دننه په شخص کې موجود دی. وایي باندې فکتورونه شته، لکه کوم بازار کې چې دا مواد پیدا کېږي، نو دا یو فکتور دی چې بالاخره یو سړی به وایي چې بله یو ورځ بس کم، بیا یو وار به ټیسټ کوم، نور نه کوم، نو بیا بس لاړ. او ارزان پیدا کېږي، فریمانه پیدا کېږي. داسې خبرې دي په جامعه کې چې مثال هر وخت خلکو ته داسې بدې نمونه دوی ورکوي، لکه معتاد، پودري، که مریض جوړه وي نو بالاخره یو ورځ به بده د ده په مغزه کې بده لګیږي او بېرته احتیاط ته ځي. ټولنیز سپورت، فامیلي سپورت، دا شیان ډېر ضروري دی. له همدې خاطره دی چې دا یوازې د مریض وس ورته نه رسېږي چې دا ټول شیان کنټرول کړي، نو دا برنامه باید وي چې مریض ته مرسته وکړي چې دغه عملونو سره وجنګېږي او په ده باندې حاکم شي او خپل ځان ساتنه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کندوز ولایت شل کلن فواد له 100 کالو راهیسې نشې مواد خرڅول چې دوه ځله بندي هم سو. دا چې فواد د څه ډول نشې موادو کاروبار کاوه، څنګه بندي سو، او دې کار پر ده او کورنۍ یې څومره ناوړه اغېزې وکړې، دا به خپله فواد راته ووایي.
زمونږ د کور اقتصاد ډېر ضعیف و، په دغه خاطر زه ډېر مجبوره سوم چې مواد مې خرڅوله، چرس خرڅوله، او چرسونه مې پورته نه دي خرڅ کړي. څلور کاله کېږي چې ما مکتب پرېښی ده، د سړک پر سر ناست وم، خلک به راته راتله او ما به پیسې تېنا اخیستې، مواد به مې ورکوه. په ورځ کې 250 کسان موږ ته راتله، په دې 250 کسانو کې 250 پلتې، یو پلته سل افغانۍ ده، په دې یو پلته کې 15 ګرامه دي، 2.5 کیلو کېږي که 2 کیلو کېږي، دومره موږ عاید درلوده. په دې یو کیلو کې موږ 60,000 افغانۍ جوړوو، په دې کې موږ ته 10,000 8,000 دومره ګټه ده. حکومت او پولیس ټول د کابل کې چې څومره مواد پروشان دي، د دوی سره لاس لري. هر هفته چې کېږي دولتیان راځي، دوی نه حق اخلي. زه چې دوه ځلې ونیولم، دغسې د پولیس داوزې او عامر داوزې نه وی شو. په هغه وخت کې موږ د دولت سره غږېدلي نه وو چې تاسو ته موږ د هفتې کې دومره حق درکوو. زمونږ په ژوند کې دغه بد اغیزه کړې ده چې زه خپله مکتب څخه پاتې شوم، نور رونه مې مکتب څخه پاتې شوه، پلار مې عملي شو، تره مې عملي شو، بل ورور مې عملي شو. بد تاثیر په دې خاطر یې وکړو چې هغه کسان چې عملي کېږي، هغه به هم موږ غوندې مشران زامن، موږ غوندې ورونه او مور او پلار خوندې دا به لري که نه، د خلکو بدې دعاوې دغسې موږ خراب کړو. او دین روس زنه غوړم چې دا چا بدد واپم واپسې زه ډیر په خیمانه په دې کار باندې پل ټوله کورنۍ وږي او تیږي پرېږدم ولې داسې د خلکو خبره زه په ځان باندې نه منم که ما حلال کار کولی او تعلیم مې کړی وای ایما روزګار به ډیر ښه و یو ځای به مې یو وظیفه درلودلی یو ښه روزګار به مې و او داسې به در به در نه وای لکه اوس چې یم.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یوه پوډري ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډرو اخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال معتاد سي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ سي دا به زموږ د همکار په چمتو کړې ډرامه کې واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چه لگ ده تابا جوڑه شی
سالیم جانا ما چه که چه پودر را بانده وای ته ده خپل کار کوا که ده پریندی والان دیره ول غواری نزبه یو بل کس در وخیم
بل بسوک را وخی
زما ده اکازوی کمال در خیم
او رشتیم کمال می که خوگ اندی وال ده
نو چه کمال ده خوگ اندی وال ده حقا تا ولی ده پودر رو سات نکوی
اغا تمیم چوز دل سات کرده ده
سامور پس شلاش آخر بیو منی
سه کام بابا مال پودر و خیر ولید چه پات کمال شو که پاختام شی ما تا بیسه گتر را رسیگی
گتر خام خادر رسیگی
سه گتر را رسیگی پیسه برا کی که پودر
که کمال پودر و پیسه ندر گوی زی در کام
نو تا بخواه ولی پیسه و پودر نرا کول
نو تا کل را نگوختیو
خیر خیر روز بیدر نو غالم
خسامه ده بس تر دی وروس ده پودر پا ماش پل دیوی میشتی پودر دی میشتی پا سر که لما وغاره نور چه وای
خدا خو پودر شوال پیسی سمر را کمی
زتو وای سمر پیسی در کم
50,000 افغانی غارم
بیخی سامه ده ده 50,000 افغانی هم ده اوس وخلا پاتی پیسی بودی وروس در کم
بس سامه ده دا سیمه گنه چه کمالی وافت وروس ده ده پودر و عملی شو نور چه وای
گوره څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډري کولو لپاره تا ته پیسې درکړي دي که خبر شول دواړه به په بلاخته شو
بیغمه اوسه هیڅوک هم نه خبرېږي
سلیمه زایه
دې څه وایې
دا چای خو در واخلم
سمه ده دا دی درغلم
خوری میلمنه غواری
ولی نغوارو خدای دیگا والا رازا رازا
خوری دست پایگی در ونیسه چه همی نداری
رازا نده داری چه غورکسا
سلام علیکم
سلام علیکم خوری خیر رخلی سنگایی جوڑایی
شکرستا چال دی شو جوڑایی
رازا رازا ما داریگا رازا دلتکی
نه نه نکشه نه ما نه دیوی خبری لپاره رغلیم
دی کمی خبری لپاره
پرونز مازو یک باز مش بکور که میلم کریو
خخ
ما چای ورولله چې د دې خبرې مې واورېدلې
خانو چې سره وایل
اکبر مازوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که زه به تا ته پودر او 50,000 افغانۍ درکړم
توبه خدایا دا څه اورم
خورې زه خو مور یم د اولاد درد مې لیدلی دی نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودري سي
خانو ستا زوی څه ورته وویل
زما زوی خو پودري دی ویل سمه ده
کمال زویا
آ مورې څه وایې
ته دلته راسه
دا دی درغلم
ته غوږ سه زویا چې شاګل ترور دې څه وایي
بس مورې د شاګل ترور خبرې مې ټولې واورېدې زه بل اکبر سره جوړ شم بس همدا اوس ورځم
ولکه زما خبره خو واوره
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم
اکبره تو ما ته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې
قومندان صاحب کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی ما دا کار نه دی کړی
کماله
بله قماندان صاحب.
اکبر خوای چې کمال په مان حق تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قماندان صاحب، زه په دې باره کې ثبوتونه لرم. ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی، که مور راوغواړې هغه یې هم منی.
ښه اکبره، اوس رښتیا راته وایه، او که سلیم راوغواړم د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قماندان صاحب، ما خوشی که ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ټوکې داسې؟ رښتیا راته وایه، په دې کار کې د ادب سو؟
قماندان صاحب، کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره، پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، مونږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کوو.
قماندان صاحب، زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کوو.
ښه، ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس. ده غوښتل چې زه پوډری شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځنې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره، کمال رښتیا وایي؟
والا نو څه ووایم قماندان صاحب،
بله خبره نشته.
ګوره اکبره، سزا به خامخا وینې، خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې، نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډري کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
و صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.